غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
ورانو اوریدونکو سلام، زه نوشه باش نایم. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
په افغانستان کې د امریکایي قواو او ناټو عمومي قماندان وایي چې سیاسي اختلافات باید په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو سبب نشي. په پکتیکا کې د بم په چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ختیځه غوطه کې د یو موقتي اوربند د نافذولو پریکړه منظور کړې ده.
خبرونه اوریدو ته ستړي مشي. نن د یکشنبې ورځ د هود د میاشتې 15مه د 2013 کال د فبروري د میاشتې له 15مې سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. د افغانستان لوی څارنوالي چارواکي وي افغان حکومت فساد سره د مبارزې په برخه کې ژمن دی.
دې باندې خبرې چې په مرکز ولایت کې څارنوالانو د بدلېدو سره سره فساد اوس هم شتون لري او خلک د فساد نه سر ټکوي.
د لیکوال او سیرونکي عبدالله بختانی خدمتگار جنازه نن ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شوه، او د افغانستان د سولې عالي شورا په تاشکند کې د افغانستان د سولې په اړه جوړېدونکې ناسته مهمه بولي. درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د مرکزی حکومت په ضد په کابل کې خپل احتجاجي غونډه ځنډولی. ښاغلی نور نن د یکشنبې په ورځ په مزار شریف کې اعلان وکړ چې په روان هفته کې په کابل کې د یو نړیوال کانفرنس په وجه پریکړه وکړه چې احتجاجي غونډه وځنډوي او کانفرنس په آرام فضا کې سرته ورسیږي. هغه وویل
تا زمانی که حکومت از روش های مستبدانه، توهینگرانه و کسایی که از هر
نموده ویل ترتو چه حکومت ده توهین آمیزه او جابرانه اقدامات نلس نیغسته زمان احتجاج با روانی. هغه زیاته کړه یو شمیر با نفوذو شخصیتونو د مدني حقوق فعالینو او زمان نړیوالو انډیوالانو او د ټولنې د مختلفو برخو افراد غوښتنه کړې وه چې په کابل کې خپله غونډه وځنډو. هغه نور توضیحات ورنه کړل خو ژمنه یې وکړه چې د احتجاج لپاره به بله نیټه زر اعلان کړي. هغه دا اعلان افغانستان ته د ناټو په تړون کې د امریکا د دایمي استازي میرمن بیلی هیچسن له سفر نه یو ورځ وروسته وکړه. د امریکا استازي غوښتنه کړې وه چې د افغانستان سیاسي مشران باید په سوله ییزه توګه خپل داخلي اختلافات حل او فصل کړي. فکر کیږي چې عطا محمد نور دا پریکړه د متحده ایالاتو په غوښتنه کړي. په افغانستان کې د امریکایي قواو ناټو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن په دې ارتباط خبریالانو ته وویل
We respect your political process and your political evolution. We respect your politicians.
موږ ستاسو د سیاسي پروسې په تدریجي توګه د سیاسي تکامل او ستاسو د سیاست مدارانو احترام او قدر کوو. خو د یو پوځي قومندان په صفت به زما لومړی غوښتنه دای چې سیاست باید د امنیت د خرابېدو سبب نشي. زموږ بنیادي هدف او مرام هم دا دی چې خپل منځني اختلافات په سوله ییزه توګه د روغې جوړ لارې حل او فصل کړو. عطا محمد نور چې له تیرو دیارلس کلونو د بلخ والي تیر دسمبر کې جمهور رئیس اشرف غنی د برطرفۍ پریکړه وکړه، خو هغه د خپلې چوکۍ د خوشي کولو نه انکار کړی او د اشرف غنی پریکړه غیر قانوني بللې ده. نوموړی غواړي چې حکومت مجبور کړي چې د هغه ځینې غوښتنې ومني. نن د یکشنبې په ورځ د پکتیکا ولایت د یحیی خیلو د ولسوالۍ په بازار کې په یوه چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي او نږدې 40 کسان نور ټپیان شوي دي. زیاتره وژل شوي کسان ملکیان وو چې یو ماشوم هم پکې شامل دی. چارواکي وایي چې چاودیدونکي مواد په یو موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي وو. د امنیت د قمانداني ویان شاه محمد آریان آشنا راډیو ته وویل
په شهیدانو کې یو تن پولیس او دوه ماشومان هم شامل دي، او همدارس په زخمیانو کې ډیری ملکی وګړي دي او یو تن پولیس زخمی دی. په دې کسانو کې
په عین وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تیر ماښام د کابل په ولسمه حوزه کې د مشرانو جرګې پخوانی دوهم نائب او سناتور رفیع الله ګل افغان د ناپیژندل شو وسلوالو په حمله کې وژل شو. رفیع الله ګل افغان چې د جمعیت اسلامي کونغړی او د اجرایي ریاست مشاورو تر اوسه چا د وژلو ذمواري نه ده قبوله کړې. د افغانستان او د پښتو ادب نامتو لیکوال وساد عبدالله بختانی خدمتګار نن خاورو ته وسپارل شو. مرحوم بختانی د خپل ژوند زیاتره برخه د افغانستان په علمي، تعلیمي، ادبي، ژورنالیستي او ملت پالنې په خدمت کې تیره کړې وه او 13 کاله په پښتو ټولنه کې او 14 کاله په علوم اکاډمۍ کې په علمي چلونو باندې بوخت و. استاد بختانی په 1304 هجري شمسي کال کې د ننګرهار د ولایت د سرو رود ولسوالۍ په چارباغ صفا کلي کې زیږیدلی و. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان د شورا په کلنۍ غونډه کې د ګډون په خاطر نن د یکشنبې په ورځ په یو دوه ورځني رسمي سفر جنیوا ته ولاړ. د اجرایي ریاست د وین مرستیال امید مسیم امریکا غږ ته وویل چې اجرایي رئیس به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون د شورا په ودشتمه کلنۍ غونډه کې له وینا کولو علاوه په جنیو کې په هغه نړیوال کانفرنس کې هم ګډون وکړي چې په جنګ کې د پرسونل ضد ماینونو د استعمال د منع کولو په باب رابلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ د رایو په اتفاق یوه پریکړه منظور کړه چې په سوریه کې د 13 ورځو لپاره د اوربند د نافذولو غوښتنه پکې شوې تر څو هغو په سلګونو زرو ملکي خلکو ته عاجلي بشري مرستې ورسول شي چې د میاشت نږدې په ختیځه غوطه کې بند پاتې دي او هم سخت زخمیان او ناروغان راوستل شي. زیبا خادم له نیویارک نه د خبریالې مارګریټ بشید د رپورټ خلاصه لولي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په روسیې تور ولګاوه چې د اوربان په حق له د پریکړلیک په ځنډولو کې له ډېرو تاکتیکونو نه کار واخیست. د دمشق نه د باندې په ختیځه غوطه باندې د شنبې په ورځ د روسیې او د سوریې د رژیم د پرله پسې هوایي بمباریو له امله لږ تر لږه 30 وژل شوي دي. د سوریې د هوایي قواو جټ الوتکو چې روسیه یې هم ملاتړ کوي د شنبې په ورځ په ختیځه غوطه باندې بېدریغه بمباري وکړه. په 13 ورځو کې د 160 ماشومانو په شمول لږ تر لږه 1500 تنه د دغو بمباریو له امله وژل شوي دي او تلفات هر ورځ زیاتیږي. د تیرې چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي یوه احساساتي غوښتنه وکړه چې په سوریه کې د سم د لاسه اوربند شي او خلکو ته د ژوندانه ضروري شیان ورورسول شي. کویت او سویډن د خپل پریکړلیک مساوده برابره کړې وه چې د رای ورکولو دپاره ورباندې کار وشي، مګر روسیې دغه کار وځنډاوه. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اورئ. د مکسیکو جمهور رئیس انریک پینا نیټو وروسته له هغه سپین ماڼۍ ته خپل رسمي سفر فسخه کړ چې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره د امریکا او مکسیکو د سرحد په اوږدو کې د یو امنیتي دیوال د راپورته کولو په سر اختلافات رامنځته شو. جمهور رئیس ټرمپ د دفاع وزارت پینټاګن ته امر کړی چې سکال په خارجي جنگونو کې د وژل شو عسکرو د ورځې د لمانځلو په مناسبت په واشنگټن ډي سي کې د لومړي ځل لپاره یو غټ نظامي رسمي گزارش جوړ کړي. او د چین د کمونست ګوند مرکزي کمیټې غړي د چین د جمهور رئیس او د جمهور رئیس د مرستیال د کار په قانوني موده کې د محدودیتونو د ختمولو وړاندیز کوي. د چین رسمي اژانس شینهوا نن د یکشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د کمونست ګوند مرکزي کمیټه غواړي چې له اساسي قانون نه د جمهور رئیس او د هغه د مرستیال لپاره د 2-5 کلونو دورو محدودیت لري کی. د چین د اساسي قانون له مخې هغه دواړه صرف د 2-5 کلونو دورو پورې په دولتي دندو باندې پاتې کېدای شي او که په اساسي قانون کې بدلون راوستل شو نو جمهور رئیس شی جین پینګ به وکولی شي چې په 2023 میلادي کال کې د خپل اوسنۍ دورې له پای نه وروسته هم په خپل چوکۍ کینی. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نو اوریدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو علاوه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه هم واورئ. د لیکوال او څېړونکي عبدالله بختانی خدمتګار جنازه نن د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. په دې اړه درته رپورټ لرو. وروسته اوري خو تر دې مخکې د افغانستان لوی څارنوالۍ چارواکي وایي افغان حکومت فساد سره د مبارزې په برخه کې ژمن دی. او د فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په تیرو شلو میاشتو کې 15 نوي لوړ پوړي ملکی او نظامی چارواکي د فساد په جرم په زندان کې اچولي او 450 ممنوع خروج کړی دي. په موخه په دې اړه له کابل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری را لګلی رپورت.
د افغانستان د لوی سارنوالی ویان جمشید رسولی د یکشنبه په ورځ د فساد په وړاندې د افغان حکومت په ځانګړي ډول د لوی سارنوالی د کړنو په اړه خبرالانو ته د معلوماتو پر مهال ویل چې په تیرو شلو میاشتو کې چې د فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز جوړ شوی، دغه مرکز ته په ملکي او نظامي ادارو کې د فساد په اړه له 1500 څخه زیاتې قضیې رسیدلې دي. ښاغلي رسولی ویل چې په دې موده کې د فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز 115 هغه قضیې څېړلي چې د کړنلارې له مخې د دغه مرکز په صلاحیتونو کې شامل وي.
تلاش جدانی که همکارای ما در این مرکز داشتین
دا حقو حدسو لعمله چه زموخ همکارانو پا دی مرکز که کلی دی دی مرکز دا گردی همکارای پا پایله که چه پا که دی مرکز سارانوالی، محکمه او هم پولیس شامل دی پا دی بانده وطوانیدو چه دی محکمه لخوا 113 محکوم و پیجندل شی 15 تنو تا سازا او راول شویده
کون به مجازات شدن.
خغلی رسولی ویل چه ولستانو برات خسته و شپک نور نقدی جریمه شویدی. دا افغانستان دا لوی سارنوالی وین پا تیرو شل میشو که د افغانستان څخه د 450 د نو وټلو په اړه د دغه سرنوالۍ د امر په باب هم خبرې وکړې او ویل چې دا 450 په بیلابیلو قضیو کې د مطلوبه اشخاصو په توګه ممنوع الخروج اعلان شوي دي. د لوی سرنوالۍ وین ویل چې د دغه مرکز د کار په موده کې یو شمېر تورانو ته د نقدي جریمې سزا هم ورکړل شوې ده. هغه ویل چې دغو پیسو اندازه میلیونونو ډالرو ته رسیږي.
ما در مجموع از درک جرایم نقدي
موږ په مجموعي ډول نقدي پیسې چې د محکمې لخوا چلول ګڼل شوي او د زیان د جبران غوښتنه شوی او هغه اندازه پیسې چې د دغو قضیو په تړاو ضبطی شوی زموږ سرنوالۍ په دې توانیدلې چې محکمه د 1,600,000 افغانۍ حکم ورکړي.
حکم صادر بکنه؟
هغه ویل چې دغو پیسو سربیره 900,000,000 او 500,000 امریکایي ډالر هم د محکمې لخوا د فساد په تړاو په قضیو کې تورن ته سزا اورول شوی ده. د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان دا څرګندونې شفافیت د نړیوالې ادارې لخوا په افغانستان کې د فساد د شتون د کچې د شاخص د اعلان وروسته خبریالانو ته کړي دي. تېره اونۍ د شفافیت نړیوالې ادارې په خپل کلنی شاخص کې افغانستان د نړۍ په 130 هیوادو کې تر ټولو فاسدو څلور هیوادونو په ډله کې ځای ورک. خو د شفافیت نړیوالې ادارې ویل چې افغانستان د فساد سره د مبارزې په برخه کې د تېر کال خپلې 15 نمرې ساتلي دي او په لیست کې د افغانستان د بیرته شاتګ یو علت د نورو هیوادو لخوا د فساد سره د مبارزې په برخه کې د هڅو ګړندیتوب ښودلی دی. د افغانستان د شفافیت د څارې د ادارې اجرایي رئیس سید اکرام ابدلي چې د شفافیت د نړیوالې ادارې سره د کلنی راپور په ترتیبولو کې مرسته کړې، امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې اوس هم افغان حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې سیاسي چلند کوي.
په عادي قضایي ارګانونو کې په ټوله کې او په خاص تو په لوی سرنوالۍ کې متاسفانه چې فساد بنسټیز شوی دی او دا ساده خبره نه ده چې دغه فساد زر تر زره له منځه لاړه شي، نو ځکه لازمه ده چې لوی سرنوالۍ باید د فساد ضد مبارزه بنسټیز ډول باندې په دې اداراتو کې رامنځته کړي. د افرادو اشخاصو تغییر او تبدیل د مرکز او ولایت په کچه باندې اوس پورې داسې یو ثبوت موږ ته نه دی وړاندې شوی چې دا وښيي چې واقعا د فساد کچه یې راټیټه کړې. حتی موږ په دې باندې خبر یو چې په مرکز او ولایت کې سرنوالانو د بدلېدو سره سره فساد اوس هم شتون لري او خلک له فساد نه سر ټکوي، حتی مخالفینو ته مراجعه کوي د خپلو دوسیو د حل لپاره.
ښاغلی ابدلي ویل چې اوس هم په افغانستان کې یوه داسې اداره نه ده جوړه شوې چې په خپلواکه توګه د فساد په وړاندې د اقداماتو او نیمګړتیاو څارنه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. ولې د افغانستان د سولې شورا په تاشکند کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیدونکې غونډه مهمه بولي؟ د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په رپورټ کې اوري. د لیکوال او څېړونکي عبدالله بختاني خدمتګار جنازه نن د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شوه. هغه تېره ورځ په کابل کې ومن. جنازې ته یې ډېر شمېر چارواکي، لیکوالان او د ادب لارویان ورغلي وو. په همدې اکله نور تفصیل د ذبیح‌الله غازی په رپورټ کې اورو.
د پښتو ژبې او ادب وتل لیکوال او څېړونکي عبدالله بختانه خدمتگار د درې نوي کلونو په عمر پرون په کابل کې ومړ. نن سارې د جلال آباد ښار شیرزي لوبغالي کې جنازه وشوه او د همدې ولایت د سره رود ولسوالۍ په بختان پلرني کلي کې خاورو ته وسپارل شو. جنازې ته د ولسمشر د سلاکارانو او یو شمېر والیانو سربېره ګڼ لیکوالان او د ادب د لارې ملګري ورغلي وو. د ولسمشر سلاکار او کابل پانتون استاد لال پاچا ازمونی په جنازه کې ویل لوی استاد بختانیت د پښتو ژبې ادبیات او افغاني تاریخ یو رښتینی خدمتګارو.
پښتو ادب د پاره تر سلو زیات کتابونه ولیکل، خپاره کړل، د مشرقي د ادب چرګي د همدل برکته تاند شوی و او بیا چې کله د کابل پر چاپیریال ورګړیږي د غلوی استاد د پښتني فکر د افغاني فکر د تعلیم او تربیه د ادب د پیژندنې د فولکلور د پیژندنې او همدارنګه د دینی علومو په برخه کې نوی ګامونه اخلي هر کار له نوښت ډک دی.
لیکوال او څېړونکی عبدالغفور لیوال وی عبدالله بختانی پښتو ادبیاتو ته له دینی اړخه ډېره خوري کړې.
دیو دینی عالم په حیث هم هغه مایه چې افغاني ادبیاتو ته معمولا د دینی علم له درکه را انتقالیږي
د ولسمشر فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر وی بختانه د معتدل فکر خاوند او عدم تشدد د فلسفي لاروي او کورنۍ جګړو په وخت کې خېلې خواوي سولې ته بللي. خدمتګار د پښتو ټولنې او افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی او د کابل پوهنتون استاد پاتې شوی. هغه د زیر جریدې او هیواد دولتي ورځپاڼې مسؤول مدیر او ننګرهار او پکتیا مجلو مشرم په غاړه و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروي.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا په تاشکند کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیدونکې ناسته مهمه بولي. دغه شورا مرسیال عزیز الدین محمد د یک شنبه ورځ آزادی رادیو ته ویلي چې په ازبکستان کې د افغانستان د سولې په اړه ناسته کې د سیمې او نړۍ د یو شمیر هیوادونو استازي ګډون کوي. نورحال د آزادی رادیو د خبریال واصل وصال پرپورت کې اورو.
ټاکل شوی چې په یو میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه دوه مهمې ناستې په کابل او تاشکند کې جوړې شي. د افغانستان د سولې عالي شورا په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت په هدف دغه ناستې مهمې ګڼي او په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو په همکارۍ ټینګار کوي. د دغې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د یکشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په ازبکستان کې د افغانستان د سولې په اړه د جوړېدونکې ناستې پایلې به ښې وي.
مرکزي آسیا ملکونه هم یو تشویش لري د افغانستان د بې امنۍ نه، نو د هغوی د خپلې بې امنۍ د مخنیوي دپاره هم په دې کې به کوشش کوي. نو دا هم یوه وجه کېدل شي سړی دې ته ډېره تمه وکړي چې یوازې زموږ د افغانستان خبره نه ده، د مرکزي آسیا تشویش هم دی. په دې وجه نه ویلی شو چې دی به دې اثر به څه زیات وي.
د افغانستان د سولې په اړه د تاشکند ناسته د روانې میلادي میاشتې په شپږویشتمه نیټه د ازبکستان په نوښت جوړیږي چې د افغانستان د سولې عالي شورا په خبره په دغه ناسته کې به د سیمې او نړۍ د هیوادونو یو شمېر باصلاحیت استازي ګډون وکړي. یو شمېر روسي خبري اژانسونو د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر عبدالعزیز کاملوف له قوله خبر ورکړی چې په دغه ناسته کې روسیې، چین، امریکا، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو سازمان ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا د مرستیال په خبره ازبکستان په دې هڅه کې دی چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو په همکارۍ په افغانستان کې سوله ټینګه شي او هغه اندېښنې چې هغه هیواد د افغانستان د نامنیو په اړه لري لرې شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل پروسې دویمه ناسته چې ټاکل شوې د چهارشنبه پورې جوړه شي ورته لازمي تیاری نیول شوې دي. د دغه وزارت وایي شکیب مستغنی د کابل پروسې د دویمې ناستې د ایجنډا په اړه ازادي راډیو ته وویل
کابل دو
موضوعی که دوی ټاکل شوی چې د کابل د پروسې دوهمه ناسته چې پکې په دوو مهمو موضوعاتو چې د افغانستان د دولت له لومړیتوبونو نه دی بحث وشي چې یوې د افغانستان په مشه د سولې د خبرو ملاتړ او بلې د توریزم سره مبارزه ده. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې د کابل پروسې په دویمه ناسته کې به د 15 هیوادونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د دغې ناستې د جوړولو هدف په سیمه ایز او نړیواله کچه د افغانستان د سولې په اړه د ویجما رامنځته کول دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي او په یو لیک کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د خبرو اترو غوښتنه کړې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څو ورځې مخکې د دغه لیک د غوښتنې په ځواب کې وویل چې له دغې ډلې سره د خبرو اصلي لوری افغان حکومت دی نه امریکا. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. زمون غږ د واشنگتن د استډیو ناوري. نن په جنوبی کوریا کې د ژمنی اولمپیک د پای مراسم تر سره شول. د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ هم جنوبی کوریا ته ورغلی و او په پیونګیا چان کې د اولمپیک لوبو د پای مراسمو کې برخه واخیسته. د لوبو د پای ته د رسیدو او د لوبو په جریان کې د مهمو پیښو په اړه نور تفصیل پر رپورټ کې اورو.
نن په پیونګچان کې د اولمپیک د پای مراسم په رسمي ډول پیل شول چې پکې د امریکا د ولسمشر لور ایوانکا ترامپ، د جنوبی کوریا ولسمشر او د شمالي کوریا د استازي مشر جنرال کیم یونګ چال پکې ګډون کړی و. ایوانکا ترامپ د اولمپیک لوبو خارګوټي پیونګچان ته تر تلو مخکې د جنوبی کوریا د ولسمشر مون جی این سره ولیدل او د سیمې پر حالاتو یې ورسره خبرې وکړې. په پیونګچان کې د دغه مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوی.
مونږ عالی وخت تیر کړ. په تیره کله چې جنوبی او شمالي کوریا یو موټی شول، مونږ یو ځای شو او داسې مو احساس وکړ چې یو کورنۍ یو. له جګړې او سیالۍ پرته نور مهم شیان هم شته.
خو د کیم یونګ چال لخوا د شمالي کوریا د هیئت مشري په دواړو کوریاګانو کې جنجال رامنځته کړی، ځکه هغه په 2010 کال کې د جنوبی کوریا د سمندري کوچنۍ کشتۍ په ډوبېدو تورن دی. سکال ژمني اولمپیک لوبو کې بله مهمه مسله د ورزشکارانو د ډوپنګ مسله وه چې د روسیې د دوو ورزشکارانو د ډوپنګ له امله ستونزې رامنځته شوې او حتی د دغه لوبو پای مراسمو کې د ګډون اجازه نه ده ورکړ شوې.
زه فکر نه کوم چې د ژمني اولمپیک لوبې د روسیې د جنجال سره ککړې شوې وي، ځکه دلته د روسیې ټیم نه و رابلل شوی. دا یو ښکاره پیغام وو. بلخوا مونږ روسی ورزشکارانو ته بلنه ورکړې وه.
د اولمپیک نړیوال کمیټې ویلي چې دا بندیز به هغه مهال لري شي چې په دغو لوبو کې د روسیې د ټولو ورزشکارانو د ازموینې نتیجې راشي. په مسکو کې روسانو د 2013 کال د اولمپیک لوبو کې د خپل هیواد د بیرغ د نه رپیدو په اړه خپګان څرګند کړی.
مونږ دا پریکړه نه منو چې د روسیې بیرغ د اولمپیک د پای په مراسمو کې نه پورته کیږي. دا اقدام زموږ خوښ نه شو. سپورت باید له سیاست نه جلا شي.
خو امریکایی او استرالیایی ورزشکارانو د اولمپیک د نړیوال کمیټې د پریکړې ملاتړ کړی چې د اولمپیک لوبو د پای په مراسمو کې د روسیې د لوبډلې په ګډون بندیز لګول شوی.
ګرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګوزن واکسین نه ده رسیدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
د هند بدلیدونکي سیاسي چاپیریال پر ماشومانو په ځانګړې توګه پر مسلمانو ماشومانو باندې څه اغېز کړی دی؟ د دې پوښتنې د ځواب موندنې په اړه د مسلمانو ماشومانو د روزنې تر عنوان لاندې کتاب لیکل شوی چې نن سبا د بحث موضوع ګرځېدلې ده. لیکواله نازی ارام د هند پلازمینې او شاوخوا سیمو په ډول ډول ښوونځیو کې څېړنې کړې دي او په ټولو ځایونو کې یو ډول ځواب موندلی دی. دا چې ځواب څه دی، راځئ رپورټ واورو.
د نوم څخه نیولې تر دې پورې چې په عامه ځایونو کې به کومې خبرې نه کوي، کوم ټکي لکه بامبه نه استعمالوئ او هیڅکله به خپله غوسه نه ښکاروئ. دا یو ستونزه ده چې یو ماشوم که کومه موضوع غوسوي، مونږ هغه ته وایو چې ته باید په غوسه ونه کړې، ځکه ته مسلمان یې او خلک بل څه فکر کوي.
د یو مسلمان ماشوم روزنه د کتاب لیکواله د څېړنو په دوران کې د ډېرو میندو او پلرونو له اندېښنو خبره شوې ده. خو د مترقي فکر لرونکي نازیا آرام وایي چې په لومړي ځل یې هغه وخت ورپام شو کله چې هغه په خپله مور شوه او په هند کې د سیاسي وضعیت بدلیدل پیل شوی وو.
په تیرو څلورو پنځو کلونو کې که هر ډول خبرې وي، خو مونږ یې وینو چې هرو مرو د مسلمانانو سره ربط ورکول کیږي.
نازیا زیاتوي چې یوه ورځ په اندېښنه کې شوه چې د لور د ښوونځي چاپېریال به یې څنګه وي. د همدې ځواب د موندنې په لړ کې یې په 12 ښارونو کې د 145 مسلمانو کورنیو سره خبرې وکړې. د ډهلي د یو شمیر ډېرو ښو ښوونځیو د 113 زده کوونکو سره یې هم لیدلی دي آرام وای چې اکثریت زکونکو دا تایید کړی چې د هغوی سره د مذهب له امله تبعیض کیږي.
موږ د کرکې سره تر دې حد عادت شوی یو چې دواړه لوریو ته دا یو عادي خبره ښکاري. حتی میندې او پلرونه هم وایي بچی څه وشول چې زما زوی ستا زوی ته وویل چې ترهګرې، هغه خو هم ورته ویلي وو چې چاغ هلکه.
نازیه په خپل کتاب کې د هغو هندي مسلمانانو په اړه هم لیکل کړي دي چې د هغې په وینا سخت دریځه دي. په کتاب کې د خلکو ته د حرام او حلال د پولیسو نوم ورکړ شوی دی. له همدې عمله د کتاب په مخالفانو کې مسلمانان هم شته دي.
خلک وایي چې پخوا هم دغسې کېدل، ته ولې د اقلیت له سیاست څخه ګټه اخلي؟ یعنی چې ته اقلیت یې نو داسې درسره کیږي.
پر کتاب باندې په ملي سطحه باندې بحث پیل شوی دی او نازیه وایي چې له بحثونو ښکاري چې د دې وخت را رسیدلی و چې باید په دې موضوع باندې بحث شوی وای.
په نړۍ کې د اسلام څخه د ویرې روحیې ته په کتو زه ویلی شم چې کله ماشومان په خپل مینځ کې غږیږي او د یو بل سره ټوکې کوي کیدای شي چې یو بل ته ترهګر هم ووایي. موږ د ډیرو کلونو راهیسې په سیکولرو ارزښتونو افتخار کړی دی، نو که داسې خبرې کیږي نو پکار ده چې ورباندې وغږیږو او تر دې ښه خبره بله نشته چې دا بحث له ښوونځیو پیل شي. دا یو ډیر اوږد بحث دی او زه ډیره خوشحاله یم چې ما پکې ونډه اخیستې ده.
قدرمنو اوریدونکو، نن د یک شنبې ورځ ده، د آشنا سپورتس خپرونه اوري. نو دا چې په خپرونه کې به تاسو ته متی الله عبد چا سره غږیږي، په کومې موضوع به غږیږي، سپورتس کې خو بلا خبرې دي ډېرې. نو متی الله عبد په سټډیو کې دی. عبد صاحب، ستړی مشي اوریدونکو لپاره نن څه لرې؟
من نوشابه جان، نن موږ د افغانستان د سکوهنې یعنی د آزاد سکوهنې اتل قهرمان احمد ولی هوتک میلمه کړی دی چې په تېره ورځې په دوبۍ کې خپل سیال ته ماتې ورکړه. بلکې دوه افغان لوبغاړو مبارز او هوتک دواړو خپل اتلان چې دي د افغانستان هغوی خپل حریفان مات کړي دي. نو موږ پکې خپله د هوتک صاحب سره نن خبرې کوو چې هغه د دغه بریا او راتلونکو لوباره کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه عبد صاحب. تاسو نه اوریدونکو نه هیله کوو چې د آشنا رادیو د سپورتس خپرونه هیرانی کې وایوري.
د مهمو خبرونو ټکی. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د مرکزی حکومت په ضد په کابل کې خپله احتجاجي غونډه ځنډولې ده. فکر کیږي چې عطا محمد نور دا پریکړه د متحده ایالاتو په غوښتنه کړي. نن د یک شنبې په ورځ د پکتیکا ولایت د یحیی خیل ولسوالۍ په بازار کې په چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي چې یو ماشوم هم پکې شامل و. د پولیسو لخوا په کالیفورنیا کې د غیر قانوني مهاجرینو د لټون او خپلو اصلي هیوادونو ته د شلولو له ویرې د عملیاتو د پیل کېدو په وجه باندې په مهاجرینو کې ویره او اضطراب پیدا شوی دی. په دغه حالت کې د لاتینې امریکا په لسګونو زره خلک د قانوني اسنادو نه بغیر اوسیږي. ټاکل شوی وه چې د مکسیکو جمهور رئیس ارنیک پینا نیټو متحده ایالاتو ته په رسمي سفر باندې راشي، خو په وروستۍ شیبه کې د جمهور رئیس ټرمپ سره خپله غونډه په سپینه ماڼۍ کې فسخه کړه. د دواړو ترمنځ د مکسیکو او امریکا د سرحد په اوږدو کې د یو امنیتي دیوال د راپورته کولو په سر اختلافات نه دي حل شوي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د مکسیکو د حکومت د یو لوړپوړ مقام له قوله رپورټ ورکړ چې جمهور رئیس ټرمپ د جمهور رئیس نیټو سره نن د تلیفوني مکالمې په دوران کې خپل اعصاب له لاسه ورکړل او سخت په غوسه شو. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان ته امر کړی چې سږ کال په خارجي جنګونو کې د وژل شوو عسکرو د ورځې د لمانځلو په مناسبت په واشنگټن ډي سي کې د لومړي ځل لپاره یو عسکري رسمي ګزارش راوباسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ د رایو په اتفاق پریکړه منظور کړه چې په سوریه کې د 10 ورځو لپاره د موقتي اوربند نافذېدو غوښتنه پکې شوې تر څو هغه په سلګونو زرو ملکي خلکو ته عاجلې بشري مرستې ورسي چې د دمشق تر نږدې په ختیځه غوطه کې بند پاتې دي او هم سخت زخمیان او ناروغان له دغه سیمې نه راوویستل شي. او د افغانستان یو مشهور او نامتو لیکوال استاد عبدالله بختانی خدمتګار نن خاورو ته وسپارل شو.
درانه اوریدونکو نیم ساعته خبری پښتو لمړی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. په لنډو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل هیڅ نه کوي تر بیا لوی علامه شي.